درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف نن دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلي کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلیو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یوه کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محروم دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبري کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومی سره په دې سفر کې څلور نور ایرانی چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. کاظمی قومی به نن د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی او د غرض د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره هم وویني. په جرمنی کې د افغاني غالیو نندارتون څلور ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اتو صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو، د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشيني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیرو پلور اغیزمن کړی دی. د اوکراین د بشري حقوقو کمشنر دیمیتری لوبینیت وای روسیه ته د بیول شویو نشته شل زره اوکراینی ماشومان لړلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوې دي. د ازادي رادیو روسی څنګه لیکلي چې دا ادعا لمخې روسیه پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې 1500 شپږ څلوېخ اوکراینی ماشومان له ځان سره روسیه ته بیولي او هلته ساتل کیږي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسې چې شمالي کوریا او روسیه په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي. رویټرز خبری آژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي له کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. له ازادي رادیو اوري د رواني خبری مجلې په دوام کې به واورئ. د بښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر ښځې په دې خاطر نیولې چې له سترګو پرته نور مخ ښکارېده. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي چې د طالبانو د نیونو هدف دا دی چې ښځې له ټولنې حذف شي. ملګري ملتونه وایي یوازې له خورا ډېرو بېوزلو افغانانو سره مرسته کولای شي. پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نورې ترانزیتي لارې هم بندې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګرو ملتو له اوکراینیانو سره د مرستې لپاره د 4.2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب د نه لرلو په تور ډېری هغه نجونې او ښځې نیولې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه د دا ډول نیونو د ګرځېدو او بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو ته د لسګونو زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشي شوي دي. د دې موضوع تفصیل له لیمې سپېسلي اورو.
څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو ښځو په ځپلو بوخت دي چې په بشپړ ډول یې ځانونه نه وي پوښلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ډېری ښځې له دې عمله نیول شوې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دي عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تېرو دوو اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړی چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب نه وي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولي او له څو ساعتونو وروسته یې بېرته خوشي کړی چې د دوی له قوله بد حجابي خپروله. خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت هم نه دی ورکړی. د طالبانو د کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د جنوري په 11مه په یوه اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سری نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې له خطر سره مخامخ کړي. خو د یونما د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنیفی خورا تند غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې یونما باید له دې ډول راپور ورکولو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر نیول شویو انجونو او ښځو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې دا کړي چې دوی د خپلې کورنۍ غړي د طالبانو ته د لسګونو زره افغانیو پور ورکړي له بنده راخوشي کړي دي. تېره اونۍ په کابل کې د نیول شوي یوې انجلۍ خور چې نه غواړي نوم د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی طالبانو ته یو لکه 15,000 افغانۍ ورکړي او وروسته یې هغه د هغې خور له بنده راخوشي کړه. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت یې ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد بیا د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د بشري حقونو ډېرو نورو ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زنداني کوي. له دې وړاندې هم دې ډلې له کابل او ځینو نورو ولایتونو څخه متارض نجونې او ښځې نیولې وې او د ډېرې مودې لپاره یې زنداني کړې وې. د طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکوي، خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بېلابېلو اسلامي هېوادونو او مطرحو دین عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف عمل بللی دي.
ډېر مننه لیما سپېڅلې وه. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تېرو دوو اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی، د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې، خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراعتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلېږي.
حق، عدالت، آزادی. د شن بهر رواني غورځنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او انجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په غبرګون کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. په دغه اعتراضیه راټولېدنه کې چې په یوه سرپټي ځای کې جوړه شوې وه، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یوه ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو له مخې یې ښځې له ټولنې ګوښه کېږي. د شنبهای رغوانی غورځنګ د یک شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپلو سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورځنګ ویلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بد حجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورځنګ غړې سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاد ویډیو کې ویلي،
نړیوالې ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بد حجابۍ په پلمه نیول کېږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقونو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري
او خیمره در قبال خود داره.
هممهاله د بشري حقونو یوه بله فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوي او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملي اقدامات وکړي. هغه وایي،
تقاضا داریم تا ای عمل به در
موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغې کړنې پر وړاندې عملي اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بد حجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډيو چلر وشتا
د ملګرو ملتونو د سرمشي وایاند وای اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بې وزلو کورنیو سره د څناڅ خوراکي توکو مرسته کولای شي چې پروان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 650 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر بې وزله وای بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات له اسدالله لودینا ورو مهرباني.
څاروان سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دوی په تیر کال کې د بودیجې د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو پوښښ کم کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي چې WFP یا د خوړو نړیوال سازمان اړ شوی چې له هغو افغانانو سره چې خوراکي توکو ته اړتیا لري د خپلو مرستو کچه راکم کړي. سټیفن دوجاریک د WFP په وینا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 15.2 میلیونه کسان خوراکي توکو ته او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو WFP ویلي چې دغه اړتیا د پوره کېدو لپاره 600 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه معلومه نه ده چې د WFP دغه 600 میلیونه ډالر اړتیا د ډونر یا مرسته کوونکو هیوادونو لخوا پوره شوي او کنه. خو تیر کال WFP اندېښنه ښودلې وه چې د دوی هغه کومه تقاضا چې وه هغوی ته نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په بخښنې سره ځواب ونه شو ویلی، خو WFP هماغه مهال خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه کسان له خپل لست نه وستلي. البته دوی پخوا له دغو افغانانو سره هم مرسته کوله، خو ویل چې د دوی د مرستو کچه اوس 2 میلیونه کسان ته رسیدلې او 8 میلیونه کسان د مرستو له لست نه وستلي دي. WFP ویلي دي چې لا هم په هرو دریو افغانانو کې یو هغه نه پوهیږي چې راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. ورته اندېښنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم سرګند کړه. اوچا وویل چې په افغانستان کې د مهال 15.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په دوی کې مثلا 25% یا 30% افغانان نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. دغه اندېښنې ازادي راډیو نن له یو شمېر عام افغانانو سره هم شریکې کړې. عام افغانان چې د افغانستان په پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې ژوند کوي وایي چې اقتصادي کړۍ پرې تنګ شوې ده، ژوند خراب دی او وایي چې د بیکارۍ له کبله نشي کولی چې خپل ماشومانو ته نفقه برابر کړي. که څه هم ملګري ملتونه او نورې ادارې هڅه کوي چې د افغانستان اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي، او دوی ادعا کوي چې په تیر کال کې په 2023 کال کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو سره د خوراکي توکو او درملو مرسته کړې، خو افغانان بیا وایي چې دغو مرستو د دوی ژوند نه دی ښه کړی، ځکه چې دغه مرستې یو خدا چې دوامداره نه وي، باثباته نه وي، او بل دا چې افغانان وایي چې دغه مرستو اندازه کمه ده. د دوی یوه میاشت دوه میاشت اړتیا پوره کوي، خو د ټول وخت لپاره ورته بسنه نه کوي.
ډیر مننه لودین صاحب. د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له بندیدو درې ورځې وسی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندیدو وروسته پاکستان ټولې هغه ترانزیتي لارې په افغانستان بندې کړې دي چې له طریقې راکړه ورکړه کېده. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی زیاتوي لسګونه باري موټر دواړو خواو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغاني زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونی یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه چې نن په ډنډ پټان کې په خرلسی کې هم دغه شانتي وشو. خرلسی لارم بند شو، د بولدک او چمن لارې تقریبا دوه میاشتې درې کېږي چې بند ده. د انګور اډه قومی شخړو په اساس چلته موجود دی، هغه بند ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټول بند دي.
که څه هم خاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمیر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي، تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر 150 ډالرو پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو دریم ورځ ده، یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لاره کې د کراچۍ د مسیر نه نیول تر غلام خان پورې په دې لاره کې زمونږ تقریبا 10 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي. او دی خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمون دولس کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځ یو نیم سل ډالر د مرچ راځي.
دوو تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او عمر ګل ازادي راډیو ته وویل
دغه امانیت ګران ته په ملیونونو ملیونو ډالر توان اوړي ډېر زیات توانونه اوړي. اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجات وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می سات د زما خپل تقریبا 15 ټیلر مال په سار ده چې هغه یې خو ته ولاړ دي او د مالونو خرافي دا تقریبا چې په ورځ نور انتل شته د منځ زی
پرنه راسي مونږ گاډي په ګلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي 15 گاډي زمونږ دي 15 میلیونه کلاره توان ده. سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږه حکومتونو نه دا هله دا جدال یار خوشی کی تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړې خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزي مسؤلینو کړې ده. په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له عمل هم تړل شوی ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13 نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوی و چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو اوس د اوکراین په لور. ملګرو ملتو په روان 2024 میلادي کال کې د اوکراین د جګړې ځپلو لپاره د 4.2 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په دغو پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو ته او دغه راست د هغو اوکراینیانو د لاسنیوي لپاره استفاده وشي چې له اوکراین دباندې دي او مهاجر دي. پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله څه باندې 6 میلیونه اوکراینیان له دغه هیواده بهر وتلي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله الدین باندې کوي.
بلګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.8 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2024 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي.
40% of the population will need humanitarian assistance this year.
سر کال به د اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 4.8 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بي ځای شوی دي. دا د هغو کسانو سربیره دي چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي 100,000 اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د جګړې کرخو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمه شوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 4.6 میلیارد ډالرو له ډالې به څه باندې 3 میلیارد په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیاو ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراین بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2023 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دغه خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که سوالی چې دومره لري ځای لا چې دا د شګې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د حیواناتو او څارویو له پوستکي له ډیرو زمانو راهیسې زموږ د هیواد په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې بوټونه او جامې او نور شیان جوړیږي. په روسیه کې بیا دود چې د کبانو له پوستکو څخه به جامې جوړولې دا دود وس هلته ختم شوی، خو یو شمېر کسان غواړي چې دا دود راژوندی کړي. په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اژانس دا راپور سره ګورو او اورو.
دا ټول شیان د کبانو له پوستکي څخه جوړ دي. د دې یو کمیس په جوړولو 3 کاله لګیدلی او د 500 کبانو پوستکي پکې استعمال شوی. د روس تلرې پرتې مشرقي سیمې په سیند کې د کبانو بیلابیل قسمونه ژوند کوي. ویلنټینا بل دی د خابروفس سیمه ده. هغه د 1300 کلونو راهیسې د میانو پوستکي رنګوي او د شمالي سیمې اوسیدونکو لپاره دودیزې جامې جوړوي. هغه هڅه کوي چې دغه لرغونی هنر ژوندی وساتي.
لکه څنګه چې خلک مختلف وي او هر یو خپل شخصیت لري، نو یو کب هم خپل پوټکی لري. یو کب خړ، بل شین دی، بل بیا نسواري رنګ اخلي. چې غواړي تاسو یو قسم رنګ ولري، نو دې ته ضرورت وي چې ډیر کبان چون او راټول کړي او بیا یې پرتله کړي.
بلدی په دې پوهه ده چې د قبل پوستکي نه یوازې جامې جوړیږي، بلکې پیزار هم ترې جوړې دي شي. هغه وایي چې پخوا خلکو لکبانو ټوپۍ، دستانې، پیزار او نور داسې شیان جوړول. د زناورو د پوستکي پرتلا د کب پوستکي نه لمدیږي، بلکې چې په لاس کې راټول کړي نو د کپڑے په شان نرم شي. د کبانو له پوستکي کمیس جوړولو کې کلونو وخت لګي او یو کال په دې کې چې ورسخه بد بوی لري کړل شي. دا ډیر پیچلې کار دی او ور باندې پوها کاریګر ډیر کم پاتې دي. بلدی پخپل سیمه کې د دې هنر کورسونه ورکوي او نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخلي. په 2013 کې د نارد ویسټ نومي کمپنۍ یو پروژه پیل کړه چې د کبانو له پوستکي څخه شیان جوړ کړي. کمپنۍ وایي دغه پروژه کامیاب شوه او پلان لري چې نور هم وغځوي. دا شیان د ملګرو، همکارانو او د زیږون دروازې لپاره د ډالې په توګه استعمالیږي او غوښتنه زیاته شوې ده. تاسو دا د ځان لپاره په کور کې د کارولو لپاره هم اخستی شئ، مثلا دا ډبې. په دې کې تاسو کینچانې خودی شئ یا په دالان کې د سینګار لپاره کارولی شئ. د قبل پوستکي څخه د شیانو جوړول د روس ته شمالي برخې اوسیدونکو دودیز هنر دی چې هغوی د ژوندۍ پاتې کولو هڅه کوي.
تاسو زموږ ځخلا ازادي راډیو اورئ. د خبري مجله هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي.